درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تمو اسمت ساروان هرکلی کوي. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو سرمشي یو بار بیا په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو کې د شزینه کارکونکو رول مهم وباله. انټونیو ګوتریش ویلي په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو لپاره د هغو ټولو اقداماتو بیرته اخیستل کلیدي اهمیت لري چې د ښځو د کار حق اخلي. انټونیو ګوتریش پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي، افغانان سمدلاسه اضطراري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو پر رسولو کې ښځې مهم نقش لوبوي. وروسته له هغې چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو بیا د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو کار منع کړ، دې کار یې پراخ عکس العملونه وپارول. د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت وایي سږکال به له افغانستانه ډېر زره افغانان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره لاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب نن په کابل کې رسنیو ته وویل د سعودي حکومت دا سهمیه له وړاندې ټاکلې، خو دوی یې د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. هغه افغانانو ته د بېلابېلو اسانتیاو د برابرولو خبره هم وکړه. د طالبانو د ارشاد، حج او اوقاف د سرپرست ثاقب په وینا د سږکال د حج د فریضې د ادا کولو لپاره به په هر تن کابو څلور زره ډالر لګښت راشي. تیر کال په هر تن څلور زره یو سلو دیرش امریکایي ډالر لګښت راغلی. د افغانستان د کامیر هوایي شرکت د والیبال لوبډله نن د آسیا د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د ګډون لپاره بحرین ته ځي. په بحرین کې به د آسیا د څوارلسو کلبونو د والیبال سیالۍ د می میاشتې تر دوه ویشتمې پورې دوام وکړي. د کامیر لوبډله په بی ګروپ کې د ایران، عراق او تایوان له لوبډلو سره مخامخ کیږي. د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د ګازو د لیک کېدو له کبله د مړو شمیر یولس ته زیات شو. چارواکی وایي څلور کسان د ګاز نیولو له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. د هند اے ان آی خبري اژانس نن یکشنبه راپور ورکړ چې د آفتونو په وړاندې د اقدام ملي ډله د پیښې ساحې لودیانې ته رسېدلې ده. پیښه په یوه صنعتي سیمه کې شوې ده. په ازبکستان کې نن خلک د اساسي قانون په هغه ټول پوښتنه کې خپل رای کاروي چې له مخې ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمینه برابري شي چې تر 2040 میلادي کال پورې پر قدرت پاتې شي. په نننۍ ټول پوښتنه کې تر ډیره اټکل کېږي چې رای ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 50 کلونو څخه 5 کلونو ته د ولسمشرۍ دورې قصول پکې شامل دي. د ټول پوښتنې په نورو پوښتنو کې میرزیایف ته لار پرانستل کېږي چې دوی دورې په واک کې پاتې وي او تر 2040 میلادي کال پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي. د جرمنی پوخانی صدر اعظم انگیلا مرکل د روسیې په وړاندې د خپلو پالیسیو دفاع وکړه. د هغې پر پالیسیو انتقادونه کیږي چې له کبله مسکو ته لار هواره شوه چې پر اوکراین د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې یرغل وکړي. میرمن مرکل چې د 2022 میلادي کال په دسمبر کې له واکه لاس په سر شوه، پرون د جرمنی په لایپزیګ کې جوړ شوو مراسمو ته وویل د هغې شخړې د حل لپاره د خپلو ډیپلوماتیکو هڅو دفاع کوي چې په ابتدایي توګه په 2014 میلادي کال کې پیل شوه چې کله روسیې پر هغه کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه ونیوله او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د قطر په او د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې په سودان کې روانه ناکراری به د افریقا د ختیځ ټوله سیمه له بشري بحران سره مخامخ کړي. په سودان کې د دوه رقیبو جنرالانو ترمنځ شخړې دوی اونۍ مخکې د اپریل په 15مه پیل شوې چې لا هم دوام لري.
تاسو د ازادي رادیو څلوریشت ساعته خبرونه اورئ. د رواني خبرونه په دوام کې سبا په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب غونډه پیل شي. د دوحې د سبانه غونډې اهمیت په څه کې دی؟
د دوحې راسته د افغانستان لپاره مهمه ځکه ده چې دې کې د طالبانو د دولتدارۍ د څرنګوالي په حق لبانې بحث کیږي.
یو شمېر افغان میرمنې د دوحې په کنفرانس کې د افغان ښځو ګډون ضروري بولي.
دا نشته نو طبیعي ده چې د دې غونډې د جوړېدو ډول یې تر سوال لاندې راتلی شي.
په غزنی کې یو شونځي ته اور اچول شوی. دغه ولایت د پوهنې مسؤلان وایي
چلنه کوي چې البته هغه عامل پیدا کړي چې داخلي ده او باندې ده.
په نورستان کې خلک د ښوونځیو لپاره ودانۍ غواړي.
یو معیاري تعمیر خو سکه خو نشته، بلکې داسې تعمیر هم نه لرو حتی چې یو کور کرایه نیول شوی وي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
څلور بجې او شپږ دقیقې شوې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ له جوړېدونکې غونډې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان ښځو اعتراض کړی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. معترضو ښځو د طالبانو د اوسني رژیم په وړاندې د ملګرو ملتونو پر پس سیاست هم نیوکې کړې وې. لبلی خو یو شمیر افغانان وایي د دوحې په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وڅېړل شي او د حل لپاره بیړني ګامونه واخیستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان ته د طالبانو لبیا واکمنې د وروسته د کډوالو شویو معترضو افغان خوځو فریاد د چینې وکه کوي. نړیوالې ټولنې افغان نجونې او ښځې له یاده ویستلې دي. دوی نن په اسلام آباد کې راټولې شوې او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت ونه پیژني. د دې اعتراض یوې ګډونوالي وحیدی امیری ازادي راډیو ته وویل دلته په دې هدف راټولې شوې چې د ملګرو ملتونو لخوا د جوړېدونکو غونډې په اړه خپل اعتراض وړاندې کړي.
پیام اصلی نړۍ ته زموږ اصلي پیغام دا دی چې لطفاً طالبان په رسمیت مه پیژنئ. د طالبانو په رسمیت پیژندل د افغانستان د خلکو پر وړاندې جنایت او نړۍ ته د یو ګواښ خبرداری دی.
په پاکستان کې د راټولو شویو افغان معترضو ښځو له ډلې یوې بلې چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي د طالبانو د اوسني رژیم پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان په پڅ سیاست هم نیوکه وکړه.
ملګری ملتونه یوې ډلې ته چې په افغانستان واکمنان شوي غوړي رسمیت ورکړي. دوی تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د سپینولو او دوی ته د لابیګرۍ لپاره ډېره هڅه کړې. له همدې امله طالبانو ته رسمیت ورکول هغو شپږویشت ترهګرو ډلو ته رسمیت ورکول دي چې د طالبانو له راتګ وروسته یې د فعالیت اعلان کړی. او طالبانو ته رسمیت ورکول د ټولو هغو افغانانو حشیده کول دي چې ازادي یې له لاسه ورکړې.
له طالبانو مو د دې اعتراض په اړه غبرګون وغوښت خو د حکومت وایاندې ځواب رانه کړ. دا اعتراض د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینې دوحه کې د جوړېدونکو غونډې په درشال کې شوی چېرته چې تمه د سبا او بل سبا د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي سره راټول شي. هخوا په افغانستان کې یو شمېر افغانان وایي د دوحې په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وڅېړل شي او د حل لپاره یې بیړني ګامونه پورته شي. کابل میشته مته الله شهاب وایي د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو کې د افغانانو ستونزې او اصلي غږونه نه پورته کیږي او په کار چې دا ځل د دوی د اوسني وضعیت په اړه هر اړخیز بحثونه وشي.
د نړیوالو څخه زمونږ هیلم دا ده چې دغه ناورین او دغه په مونږ باندې چې څه راوستي د دې ته د پای ټکی کېږي او نور د افغانستان او د افغانستان د ولس په اړه صادقانه کار وکړي او صادقانه عمل ترسره کړي.
یو بل افغان میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي هویت یې په راپور کې یاد شي په دې غونډه کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب د ټینګار تر څنګ وایي هیله د نړیواله ټولنه په افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د لګول شویو ظالمانه بندیزونو او محدودیتونو له امله دا ډله مجازات کړي.
مو هیله لرو چې طالبان د ټولو هغو امتیازاتو څخه محروم شي چې ورته په پام کې نیول شي. بي په ونیس ډول دي طالبانو ته ورکول کېدونکي سلویخ میلیون ډالر بند شي، د دوی د بهرنیو سفرونو او تګ راتګ مخه دی ونیول شي.
خو د یو شمېر افغانانو له دې غوښتنو برعکس بیا د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې او له دوی سره د تعامل غوښتنه کوي. هغه غوښتنه چې لا تر اوسه نړیوالې ټولنې نه ده منلې.
د سیمې او نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو تایید کړی چې استازي به په دوحه کې د افغانستان په اړه د سبانۍ دوشنبې او سه شنبې د ورځو په ناستو کې ګډون وکړي. افغان میرمنې له ملګرو ملتونو غواړي چې په دې ناسته کې پر بشري مرستو سربېره د افغانانو پر لومړیتوبونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو د زده کړو او کار پر مسأله باید جامع بحث وکړي او پریکړې وکړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دوحې په کنفرانس کې د افغان میرمنو د غوښتنې په د ښځو د حقونو لفعالی ظریفه غفاری سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلی چې آیا ملګرو ملتونو تر اوسه د دې غونډې ایجنډا له افغانانو سره شریکه کړې ده.
په دوغه کې د یوناما راتلون کې غونډه چې اول او دوهم د می کې به دایریږي، په دې غونډه کې د غونډې اجنډا، د غونډې جزئیات هیڅ هم په واضح ډول افغان میرمنو سره نه دی شریکه شوی، او د دې ترڅنګ حتی نمایندګان د میرمنو په دې غونډه کې شتون نه لري، او دا غونډه به د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د بندو دروازو تر شا د غونډو، ناسو، پریکړه لیکونو او موافقتنامو پایلې افغان ولس نن ویني، افغان میرمنې نن ویني. موږ وینو چې په ډیره بده توګه حقونه مو له پامه غورځول کیږي، حتی بشري ارزښتونه مو له پامه غورځول کیږي او تر پښو لاندې کیږي. که چیرې یوناما واقعا د افغان میرمنو د حقونو لپاره غونډه کوي، نو اړینه ده چې د افغان ښځو، د افغان ماشومانو، د افغانانو غږ په دې غونډه کې او استازي په دې غونډه کې وي. که دا نشته، نو طبیعي ده چې د دې غونډې هغه موزه او د جوړېدو ډول یې تر سوال لاندې راتلی شي.
په تیرو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د چارواکو له څرګندونو داسې ښکاري چې د دوحې په ناسته کې به د دوی تمرکز تر ډېره له افغانستان سره د بشري مرستو پر مسلې او دا راز د دې سازمان د ښځینه کارکوونکو د برخلیک په اړه وي. نو د دوحې ناستې لپاره د افغانانو لومړیتوبونه او غوښتنې څه دي چې څه باید وشي، کومې پرېکړې باید وشي تر څو عملا په افغانستان کې په عمومي وضعیت باندې تاثیر وکړي؟
یوناما د افغان ښځو د کار د حق په اړه غبرګونونه هغه وخت جدي کې کله چې دا شی په دوی خپل د دوی په اورګنایزیشن باندې راغی، او د دوی له کاري اداراتو نه د ښځو منی کولو فرمان د طالبان لخوا صادر شو. چې دا په خپل خیچ متاسفانه یوناما هم هغه ټولیز دریز چې باید د افغان ښځو لپاره ولري نه دی لرلی. تر هغه پورې چې دغه وضعیت د دوی په خپلو دفاترو رانغی، تر هغه پورې دوی هیڅ جدي اقدام او ګامی پورته نه کړ.
په دې وروستیو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د رهبرۍ رول لري. نو د افغانانو غوښتنه ترینه څه ده چې په اوږد مهال کې څه باید وکړي تر څو د دوی پریکړې او اقدامات د افغانستان پر راتلونکي سیاسي او اجتماعي وضعیت باندې یو پراخ تاثیر وکړي او د افغانانو ژوند بدل کړي؟
ملګری ملتونه متاسفانه چې ډیر ضعیف موقف یې خپل کړی په افغانستان کې، خو هو د دې ترڅنګ ته موږ لا هم هیله من یو چې یوناما حداقل خپل منډیټ، خپل هغه اصول او ټول هغه قوانینو او مواردو ته ژمن پاتې شي په افغانستان کې، چې د نورو ولسونو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دوی د تطبیق او انفاظ وړ یې ګڼي، او ترڅنګ یې لوی عمومي مورد د اوس لپاره صحیح دی چې بشري مرستې اړینه ده، خو د دې ترڅنګ د افغان میرمنو موضوع، د دوی د حقونو، د دوی د کار، د دوی د تعلیم، دا نه یوازې چې د یوناما بلکې د ټولې نړۍ غوی لپاره باید د لمړیتوب ولري او اهمیت.
په قطر کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو له لوري د جوړیدونکو غونډې په اړه مو د ښځو د حقونو د فعال ظریفې غفاري مرکه له ازادي راډیو واورېدله. ټاکل شوې ده چې دا کانفرنس سبا پیل شي او د سه شنبې په ورځ هم دوام وکړي. مخکې د ملګرو ملتو د سرمنشي یوې مرستیالې ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو باندې هم خبرې وشي. دې غونډې ته طالبان نه دي بلل شوي، او د طالبانو یو چارواکي ویلي که دوی ونه بلل شي دغه ډول غونډې به نتیجه ورنه لري. پر دې موضوع زموږ همکار د بابر غورڅنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې آیا په دوحه کې غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده؟
د افغانستان په حق له هر ناسته هر چیرته خورا مهمه ده. د افغانستان اوسنی وضعیت داسې دی چې هغه نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې او د نړۍ لپاره هم مهم دی او هم ګواښ دی. لهذا په د دوحې ناسته د افغانستان لپاره مهمه ځکه ده چې په دې کې تر ډېره بریده پورې د افغانستان د وضعیت د ارزونې مسله ده. په دې کې په افغانستان کې د بشري ناورین پر وضعیت باندې بحث کیږي، په دې کې د طالبانو د دولتدارۍ د څرنګوالي په حق باندې بحث کیږي. دا هغه ناس دي یا هغه بحثونه دي چې ممکن یو لوی ناس ته لاره هواره کی چې پیغه کې نړۍ او افغانان ټول شکیل وي تر څو افغانستان له دغه اوسني وضعیت څخه راوایستل شي.
آیا دا غونډه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په باب ده؟
نه، په هیڅ عنوان نه. دا ناسته د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله اصلا نه ده، هغه ځکه چې ملګري ملتونه دغه 15 دایمي غړو تر څنګ څومره نور غړي چې لري دوی خپلې ناستې وخت نا وخت لري، او د هغه لپاره دوی اړتیا نه لري چې دوی د دوحې ته ولاړ سي او هلته د پټو دروازو تر شا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله باندې دوی تصمیم نیسي. لهذا دا ناسته تر ډېره بریده هغه مهال ترتیب سوه کله چې طالبانو په افغانستان کې د ملګري ملتونو هغه افغان میرمنې کارمندانې له کار څخه منع کړلې او هغو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په جنسو کې کار وکړي. نورې میرمنې خو بیخي د کار او د زده کړې اجازه نه لري. نو تر ډېره بریده پورې دغه ناسته د طالبانو د اوسني وضعیت د ارزونې او د ملګرو ملتونو د ایجنسیو د موجودیت د ادامې دپاره ده، شاید په افغانستان کې ادامه ورکړي او که نه.
که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي څه تاوان به لري؟ که ونه پیژندل سي څه زیانونه به اړوي دا کار؟
لومړی تاوان یې دا دی چې یو داسې ډله، یو داسې واکمنه ډله په رسمیت پیژندل کیږي چې هغه خپل دولت پسې تعریفولی، یو داسې ډله چې هغه قانون نه لري، یعنی اساسي قانون نه لري چې هغه د دې سیاسي تشکیل تعریف کړي. دویم بحث دا دی، یو داسې ډله په رسمیت پیژندل کیږي چې هغه د ملګرو ملتونو تقریبا ټول کنوینسیونونه یې تر پښو لاندې کړي دي، نقض کړي دي، په ځانګړې توګه د بشر حقونه. او د بشر حقونه کې به بیلابیل برخې دي، که د میرمنو حقونه وي، که د ماشومانو حقونه وي، که د فکر او د ژبې د ازادۍ حقونه وي، د سیاسي فعالیتونو حقونه وي، دا په بشپړه توګه نقد کړي دي. دریم برخه دا ده یا تاوان چې داسې یو ډله به په رسمیت وپیژندل سي چې هغه عملا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طرحګرو په لیست کې دي. څلورم تاوان یې دا ده چې یو داسې ډله به په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه اوس هم نړیوال طرحګرو ته پناه ورکوي، د هغو سره اړیکې لري. پنځم تاوان یې به دا وي چې یو استبدادي نظام چې هغه د په ټوله معنا د نړۍ سره په مخالف سمت کې روان وي، هغه ته د دولتدارۍ رسمیت ورکول وي. اوس که چیرې افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي، البته افغانستان نه طالبان، طالبان په دغه شکل د رسمیت پیژندلو یو شرط او معیار هم نشي پوره کولای، که نه پیژندل کیږي افغانستان منزوی دی، افغانستان هویت اوس نه لري، افغانستان بیرغ او حتی هغه د هویت یا د پیژندنې اسناد پاسپورټ وي که تذکره وي هغه لا نه لري، یعنې هغه رسمیت چې د هیواد هویت لري هغه نه لري.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په عین حال کې یو شمېر نارینه افغانان چې ازادي رادیو ته پیغامونه راستولي دي وایي چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ممکن د دوی اقتصادي ستونزې چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته زیاتې شوې دي کمی شي.
ازادي رادیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس د څنګه چې موږ اوریدل د پخوا پشان د سهار له وو تر ماښام ترونه بلکې څلور ویش ساعته اوریدای شي. په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایی ټیکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او ځانتوالي کړیږي خو د ټیکټونو د لوړو بیو له امله نشي کولی هیواد ته لاړ شي. د دوی په خبره که څه هم دغه هیواد ته د طالب چارواکو د تګ پر مهال یې له دوی سره دغه ستونزه شریکه کړې خو تر اوسه یې مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
زه خو چې وروستی ځل کابل ته تللی یم تقریبا یو نیم کال کېږي.
عزت ګل منګل د سعودي په جدي ښار کې موټر چلوي. وایي له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې خپله کورنۍ مخامخ نه ده لیدلې. دی وایي مسافري سخته خواري ده خو مجبوریت بد دی، له همدې امله یې د سعودي سختې ګرمۍ ته ځان ټینګ کړی تر څو یې کورنۍ په افغانستان کې نسبتا ښه ژوند ولري. د دې پخوا خبره له تیر یو نیم کال راهیسې هڅه کوي وطن ته د خپلې کورنۍ لیدلو ته لاړ شي خو د هوایي ټکټونو د بیې د لوړوالي له امله یې وسه نه کېږي.
جمهوریت په وخت کې ټیکټ شپږ سوه اووه سوه ان تر زیات قیمت یا اته سوه پورې و، د دینه جګ نه وو ټیکټونه. او بل زیاتې ستونزې چې کله جمهوریت نظام سکوت وکړلو امارت قایم، هغې نه وروسته چې کله د ټیکټو فروسه مشکلو ته راغلی ده، یعنې مونږ د امارت مشران راغلي دي سعودي عربستان ته د عمرې دپاره، مونږ زیاته هڅه وکړه د امارت مشرانو سره هم په مقام مدینه منوره کې ولیدل، د دې ظلم په اړه مو ورته یادونه وکړه. اما د جواب دوی عوایدو مناسب یوازې اریانا ده، کولی شي امارت غړي چې په اریانا باندې خپل ټیکټونه قیمت کم کی.
عمر وحاج بل افغان مسافر دی چې د یاد هیواد په جایزان ښار کې خواري مزدوري کوي او نږدې دوه کاله کېږي چې وطن یې نه دی لیدلی. وای مسافری مې زړه نرای کړو چې تش وطن را یادوم ژړا راځینه. عمر وحاج ازادي راډیو ته وویل څو ځل یې وطن ته د تګ نیت وکړ، خو د هوایي ټکټونو د لوړو بیه بیرته راوګرځوه.
زموږ ډېری ورونه زما په شمول باندې دلته په ډېره سختي سره ول خپل هیواد پرېږدي، په ډېره سختي او په ډېره سختو حالاتو او شرایطو کې دلته کار کوي تر څو خپلې کورنۍ ته یوه نفقه رزق پیدا کړي. کله د سفر اراده وکړي ټیکټونه دومره لوړ وي چې لاسمان سره خبرې کوي. هیله مو همدا ده چې مسلې پوره پوره څېړنه او تحقیق وکړي. له جدې نه تر کابل پورې په 2200 ریال ټیکټ ده، او له ریاض نه تر کابل پورې په 1500، یعنې 2500. اگر کمخ کې ډېر کم وو، خو اوس یو په دوه باندې اضافیت کې راوستل ده.
په ورته وخت کې په کابل کې د هوایي ټکټونو یو پلورونکی عنایت الله هم مني چې د ټکټونو په بیه کې د پخوا په پرتله لوړوالی راغلی، خو د دې لامل په اړه څه نه وایي. خود طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلان وزارت وایي په نړیواله کچه د سون توکو د بیې لوړیدل لامل شوی چې د هوایی ټکټونو په بیه کې هم لوړوالی راشي. هدې وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل
کچیرې بیې ډېر لوړیږي بیا موږ کنټرول پې کوو، یو څه اقدام کوو، خو مګر د نړیوالو قوانینو مطابق یو معین نرخ نشو ورته ټاکلی، ځکه بازار د عرضې او تقاضا ده. بل یو دلیل د لوړوالي دا هم ده، یو څه چې د سون توکي مخکې به درې چنده لوړ شوي دي، ملامتونکي نرخونه جګېږي، په دې باندې اقدام کېږي، د شرکتونو سره خبرې کېږي تر څو د افغانانو لپاره ټکټونه بایو کې یو څه تغییر راولي.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پای وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري خپل اوج ته رسېدلې ده، او د هېواد زیات شمېر ځوانان بهر ته د تګ هڅه کوي، چې ځینې په قاچاقي لارو د مرګ خوراک شي او ځینې لکه عزت ګل منګل او عمر وحاج په څېر عربي هېوادونو ته په قانوني لارو رسېږي، خو په کلونو کلونو نشي کولی بېرته خپلو کورونو سره یو ځای شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د آزادۍ میلمه مرکه اوریدای شي. د سافټویر متخصص آغا ملک سحر مو میلمه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري لکه څنګه چې مخکې ورته یادونه وشوه اوریدای شي او همه مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼې پته ده. په غزنی کې د یو منځني ښوونځي اداره سوځول شوې ده. د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دا کار چا کړی او ولې کړی دی. نور حال په دې راپور کې
د غزنی مرکز اړوند په کډوالو شارګوټ کې یو ښوونځی سوځول سوی دی. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه ښوونځي ته به چا او څنګه ور اچولی وي. مولوي سید میر نصیر احمد آغا په غزنی کې د پوهنې رئیس دی. نوموړی وایي د جمعې پشپه شاوخوا 10 بجې د ښوونځي ادارې ته ور اچول سوی دی چې څه برخه یې سوځېدلې او د ښوونځي نورو ټولګیو ته زیان نه دی رسېدلی، خو موضوع یې تر څېړنې لاندې ده.
البته دی ریاست معارف کومربته ارګان دی محافظت مسونیت خلق التوسم ساحه کې دی او چلنه کوي چې البته غا عامل پیدا کی شي داخلي ده او یباندی ده او کلیباندی ده معتادین دی غل دی کومبل انګیزه والا یعنی کوم هدف والدی کومندانی په دې جریان کې ورکسوي د البته نظامی ارګانونو په جریان کې دی
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست اړوند دغه منځنۍ ښوونځی اته ټولګۍ لري چې شاوخوا 900 هلکان او 800 نجونې پکې زده کړې کوي. تر اوسه پورې چا د دغه ښوونځي د ادارې د سوځولو پړه پر غاړه نه ده اخیستې. که یوې خوا ته په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي تړل سوي، نو بلې خوا ته دغه پیښې د غزني ګڼ اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو حکومت څخه د تعلیم د پرمختګ او د ښوونځیو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي. نقیب الله احمدي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ د طالبانو حکومت څخه غواړو چې د ښوونځي ساتنه وکړي او پرمختګ کې کار وکړي او ورونه پکې لګېږي. موږ غواړو چې د دې مخنیوی وکړي.
دا دغه ښوونځي ادارې ته اور اچول په روان کال کې لومړۍ پیښه ده، خو په تیرو کلونو کې دا ډول پیښې په وار وار په غزنی کې پیښې سوې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په داسې حال کې چې په غزنی کې یو منځنی ښوونځي ته اور اچول شوی، د نورستان د دریو لویدیځو ولسوالو یو اوسیدونکي په خپل سیمه کې د ښوونځیو لپاره ودانۍ غواړي. د دوی په وینا ز د کوونکې په سپیرو خاورو کې تر شنه اسمان لاندې درس وایي. په دې اړه دا راپور واوري.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالیو نورګرام، دوه، بومنډول وسیدونکي وایي ډېرې خونځي ودانۍ نه لري او له امله زده کوونکي او ښوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړو ته دوام ورکوي. د دوی په وینا چې د باد، باران او زیاتې ګرمۍ پر مهال د اولادونو زده کړې د خنډ او ځنډ سره مخ کیږي. قومي مشر حاجی جمعه ګل:
په دې غربي نورستان کې سراسر دغه نورګرام ولسوالۍ نه دواب ولسوالۍ، منډول ولسوالۍ، د درې ولسوالۍ په نمائندګۍ باندې چې زه تاسو ته عرض کوم، مثلا یو معیاري تعمیر خو سکه خو نشته، بلکې داسې تعمیر هم نه لرو حتی چې یو کور کرایه نیول شوی وي او دغه د مکتب ماشومان دپاره مثلا یو زمینه مساعد وي او د هغوی چې دی خپل درس مخته ویسي.
د همدې سیمې زده کوونکي وایي په ښوونځیو کې دومره سرپنا نشته چې پکې له باران ځان نه پټ کړي. همدا وجه ده چې تلي کتابونه او جامې لمدېږي او د کتابونو د شلېدو او خرابېدو سبب کیږي. دوم ټولګي زده کوونکی حسین:
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډېر کیږي، زمونږ کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرین نشور کولای کله چې هوا خراب وي. د ټول مسؤلین څخه هیله کوو چې مونږ سره همکاري وکړي او اگر نه د شاګردانو آینده ډیر خراب دی.
ځایی اوسیدونکي او زده کوونکي له حکومتي مسؤلینو او مرستندوی ټولنو څخه غواړي چې ورته د سرپنا غم وخوري. په نورستان کې د سرپرست حکومت مسؤلین هم مني چې ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري او کومې خیمې چې دوی ته د سرپنا په نوم ورکړل شوي هغه هم کمې دي او یا د ستونزه ورسره نشي حل کېدی. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
اخرن په نورستان کې ستونزې ډېرې دي، مشکلات سخت، تعمیراتو عموما ډېرې ستونزې دي، نو په دغه برخه کې انشاءالله اجرات روان دي. دغه خیمې یو څه تعداد مکاتبو ته مشخص شوي دي، دا دومره خیمې نه دي چې زموږ هغه ټول مکاتبو مشکلات حل کړي، دا ډېر په کم تعداد باندې خیمې دي. ځکه موږ توضیح هم کوو کېدای شي تر ډېره مکاتبو کې هغه د تعمیر نشتون تشه پکې ډکه نه شي.
په نورستان کې شاوخوا 200 ښوونځي موجود دي چې لا 30% زیاتې ودانۍ نه لري. یو شمیر ته یې په کرایه کورونه نیول شوي دي چې د خلکو په وینا هغه هم د درس ویلو لپاره مناسب نه دي او ډېرې بې سرپناه دي. زده کوونکي شین اسمان لاندې
په سپیرو خاورو کې په زده کړو بوخت دي. په تیر حکومت کې ژمنه شوې وه چې په یاد ولایت کې به د اقرا پروګرام له لارې نږدې سلو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي. که څه هم چې په یو شمېر کار پیل شوی و، خو په هیواد کې د سیاسي بدلون سره یې چارې د خنډ او ځنډ سره مخ شوې او لا بیا نه دي پیل شوي.
اوس هم لنډ خبرونه. د ملګرو ملتو سرمنشي یو وار بیا په افغانستان کې د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو رول مهم وباله. انتونیو ګوتریش ویلي په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو لپاره د هغو ټولو اقداماتو بیرته اخیستل کلیدي اهمیت لري چې د ښځو د کار حق اخلي. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سږکال به له افغانستانه 10,000 افغانان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره لاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب نن په کابل کې رسنیو ته وویل د سعودي حکومت دا سهمیه له وړاندې ټاکلې، خو دوی د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کامیر هوایي شرکت د والیبال لوبډله نن د آسیا د والیبال د کلبونو په سیالۍ کې د ګډون لپاره بحرین ته ځي. د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د ګازو د لیک کېدو له کبله د مړو شمیر 11 ته زیات شو. چارواکي وایي 4 کسان د ګاز نیولو له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. او په ازبکستان کې نن خلک د اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رای کاروي چې له مخې ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمینه برابریږي چې تر 2030 میلادي کال پورې په واک کې پاتې شي.
د آزادۍ میلمه.
درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه. زموږ ځانګړی میلمه د ټکنالوژۍ متخصص دی. ګڼ اپلیکیشنونه یې جوړ کړي او په دې برخه کې د نوښتونو په خاطر 2 ځلې جایزې ګټلې دي. آغا ملک سحر مو میلمه دی چې د درک کمپنۍ مؤسس او خاوند دی. سحر ته هر کلی وایم. لومړی به له ده د خپل ژوند په اړه واورو.
تروان سیب زو غزنی ولایت مقر ولسوالی بزکو کلی کال ته زیهدل 1902 میلادی کال کی لمړنۍ زده کړې مې حل ته پیل کړې دي. زمغ کلی ته نږدې دلته یو ونځي و دی او عبد الله یابوبند پنامه تر پنځم ټولګي پورې مهال ته زده کړې وکې. ورسته هغه ونځي طالبان وس وځول او موږ مجبور وسو چې باید یو بل ځای ونځي وایو. موږ مجبور سو غزنی ښار ته رالو. نومال ته تر لسم ټولګي پورې زده کړې وکړې. لغه وروسته چون هلته د امنیتي وضع پسې سمه نه وه نو موږ کابل ته رالو. زه کابل کې خوشحال خان له لیسې څخه فارغ شوم. ښوونځي په وخت کې مې دوه فرموله درلود. یو البته قبول نه سو. یو فرمول چې د سنو بدول لپاره و البته دقت یې ډېر لوړ و. نو هغه وخت هغه باندې ما دوه درې جایزې هم اخیستې. وروسته بیا هغه د افغانستان د الکترونیکي تذکرو لپاره هغه ما ورکړ. نو بیا هغې نه ته نغدي جایزه هم راکړه. نو دغه د الکترونیکي تذکرو په شابان سنې تبدیلېږي له هجري شمسي او میلادي او قمري ته. همدغه هغه فرمول د اپلیکیشن هم اوس په ګوګل کې شته. بیا هغه وخت وروسته اپلیکیشن هم جوړ کړ سي. ډېرې لیکانې اوس د کانکور ازموینو کې کاروي ځکه د افغانستان د تاریخ او مضامین سي. د سنې دوه درې ډول دي. نو زده کوونکو ته یادونه لیک سخت ده. بیا هغه اپلیکیشن په واسطه باندې دي مرسته کوي چې یو سنه یوازې ترې زده کړي. نو کانکور کې به ځینې وخت دې سره په پښتنو کې مرسته کوي.
بله سحر صاحب، تخنیک ته مو کلمه خکړه او چیرته مو زده کو؟
زه چې تقریبا خوندزی کې ومه و ماتم ټولګي کې ما کار سره کول. زه په یو کلینیک کې ومه، تل لابراتوار کې کار کول. نو ډېر معاینات او له دغه سره مخ دغه مغلکو د لابراتواري ماشینانو سره نو حالت معمولا زده کول. نو ټکنالوژي سره ما علاقه و. زه د خوندزی په و ماتم سیم کې ما کمپیوټر درلود او ما بدن سره ګرځاو. نو ټکنالوژي سره ملغه وخت ډېر علاقه ول. خو کله چې بیا ځل کانکور ازمن ورته مثلا پانتون دلاله ما دو درې اپشن درلودو. یو دا اوس بورس کې ولار سم، یو دا اوس کابل پانتون ته ولار سم. ځکه ما دا کانکور کې ورته بریالی شوم. نو ما دا انتخاب کړ ځکه چې دلته زما لپاره یو بل شخصي پانتون هم مفت و هغه ټیم کې. نو کله زه بیا دوم سیمستر ما خلاص کړ ما یو سافټویر جوړ کړ چې تاسو موږ باندې راپور نه درلودو دلمر په نامه د شفافیت لپاره په دولتي ادارو کې. هغه وخت ما ته څو جایزې راکړل چې یو
نړیوال بانک جایزه او لسمشر کرزی و ډاکټر سب عبدالله دغه ټولو ماته نغدي جایزې او نور راکړلې. هماغه ډېر ښه ایډیا وله ځکه د ټولو خلکو دولتي خدمات ته همغه یو سافټویر نه لاسرسی کولی سوې، خو متاسفانه هغه عملي نه سو. هماغه دومه کټګوري ته زه ولاړم په مخابرات وزارت کې، دغه جایزه $30,000 وه، خو متاسفانه هغه پروژه بیا وروسته لغوه سوه. نړیوال بانک او د دې ترمنځ پروژه چې کومه د دغو خلکو لپاره جایزې به ورکولې، چې زه به نوې ایډیا درلودې، نو زه په هغه دومه کټګوري کې وم، خو هغه ما ونه سوه اخیستلی. دلې هم داسې پروژه لغوه سوه. نو زه هماغه دوم سیمسټر نه وروسته ټکنالوژي کې همدغه سافټویر سره زما کار پیل شو. بیا په څلورم سیمسټر کې ما یو بل سافټویر جوړ کړ د درک په نامه، د افغانستان کې د ټرافیکي ستونزو د مدیریت لپاره او د ټرافیکي پیښو د کنټرول لپاره، ځکه افغانستان کې دغه له جنګ نه راوروسته دوم تلفات دي له ټرافیکي پیښو څخه دي. نو په همدې خاطر ما دغه بیا د مخابراتو نړیوال بانک جایزې وګټل. نړیوال بانک ماته نور جایزې هم راکړل چې څو کانفرنسو ته زه وغوښتل شوم. بیا هم دغه سافټویر سمغه ډېر هڅه وکړه کورنیو چارو وزارت کې، مې په دې برخه کې څو میاسې سرکار وکړه. دا عملي سي او عملي کېدل هم ډېر اسانه و، ځکه هغه ټولو شل تر دېرش ملیون امریکایي ډالر ته اړتیا درلوده چې عملي سي. او دغه افغانستان کې 3600 ټرافیک پولیس وو، هغوی لپاره به یو سمارټ فون ورکړل شوی او هغوی یوازې د موبایل د موټر پلیټ سکن کاو، نور د موټر د مالک مشخصات ورته راړول. که چېرته موټر کومه ستونزه وای یا غلا وای یا بله ستونزه وای، نو هغه جریمه کوو پیدا کوو. نو په دې ډول دغه افغانستان کې دا ټول 1 میلیون موټر دغه مدیریت ډیر اسانه وو، او دا د افغانستان له شرایط سره یو ډیر فیصله جوړ حل لار ولا، یعنی نظر د برکو د ارتسون سیمګلرو هغه ټول به د کسن جواز سره یو دغه سمارټ فون هر چیر چارجې دو. خدا هم متاسفانه عملی نسو، قسم ما میاس مې
عملی و دي نسو. دلیل څه
ستونزې هیڅ نه و، تخنیکی لحاظ امکان درلود، ډیر کم امکانات تیار تیار درلود، یعنی 3600 ټابلیټونو ته ضرورت درلود، یو سرور ته ضرورت درلود، یو سل نفری ټیم ته ضرورت درلود، دغه د ټولو موټرو ډیټا ډیجیټل کړی ځدم ډیر اسانه ولا. خو هغه وخت د کورنیو چارو وزارت کې به خصوصا ټرافیک هم ریاست دی کې ما لپاره ډیر غټ خندونه وو، او په ټوله کې ما لپاره یو ډول وسیت دور تحریر څوم باندې یو دل نیم دا وسیت ډیر لوی کچا داری فساد وو. یعنی که زه وایم په اوسط ډول کابل کې چې هغه وخت زمې کومې هغه ابتدایي شمېرې درلودې، 100 میلیون افغانۍ د ورځې رشوت اخیستل کېدو د ټرافیکو په برخه کې، د موټر د محصول په برخه کې. نو د دغه سیستم سره د دغو ټولو مخه نیول کېده، ځکه هیچا بیا نه سوی کولی چې یو چانه پیسې واخلي او مثلا د غیر قانوني موټر وچلوي. یعنې ستونزه یوازې همدغه ادارې وه، نور کومه ستونزه نه وه، ځکه ټول اړخونه یې موږ سنجولي وه. تا ما هغه وخت ماته دوه درې بهرني استادان په نورو پوهنتونونو کې بهر کې غی کار کول، غی له ما سره مرسته وکړه، دغه ایډیا او دغه لیگ نورم پراخه کو، د سې د افغانستان شرایط ته جوړ کو. یو استونیایي ولو، د استونیا ولو هغه په افغانستان کې ناټو په دغه کې کار کول، په دغه ماموریت کې کار کول، هغه ډیر تکړه کسو. یو څو کسان نور هم ما چې نه غاړي کې ترلو دي، نو ما هڅه کوله دغه شی افغانستان کې دغه سی خو ورسه بیا متاسفانه ظلمات کوم، ځکه نور نه کیدو او تناز مالو وسنه پر دولت اراده نه ورته دغه. نو زه لږ وروسته بیا شخصي بزنس ته ولاړم، یعنی د پوهنتون دریم کال کې ما عین وخت پوهنتون هم ویل، په یو شرکت کې مې ورسره کار هم کول، مال ته پانګونه ورسره کړې وله. نو هلته موږ سافټویرونه جوړول او ادارات ته به هم ورکول او اپلیکیشنونه به هم جوړول، لکه دغه د ملګرو ملتونو یوه برخه په افغانستان کې د یونیبټاټ دغه د ځمکو د اندازه کول او د کورونو د نقشو اخیستل لپاره موږ یو سافټویر جوړولو. همدغسې نورو ادارو ته موږ سافټویرونه او اپلیکیشنونه جوړول، د موبایل اپلیکیشنونه جوړول. نو هغه زما د سافټویرونو په اصطلاح کار د خوب د پوهنتون له دریم سیمسټر له پیل څخه شروع شو. بیا خو وروسته دا کیسه اوږده سوه، تر اوسه پورې بیا درک کمپنۍ ما رامنځته کړه، نو تر اوسه په همدې برخه کې لګیا یو.
درک کمپنۍ اوس هم فعاله ده؟
بلې، بیا 2018 کال کې زه له پوهنتون څخه فارغ شوم، چې ما هغه وخت کې هم کار کړی و، یعنی باوجود زه محصل وم ما کار هم کول. نو بیا مې ښه دا بل زراسم خپل ځان ته یو کمپنۍ جوړه کړم. بیا مې رجستر کړه او د جی پی ایس ټریکینګ برخه کې او د سافټویر برخه کې ما کار شروع کړ. بیا نو تر اوسه پورې همدا پاله د کابل کې اوسم. ټیم ستا هماغه مشتریان دي کابل ولایتو کې، مو خدمات ورکوو، د موټرو د غلا مخنیوی، د موټرو څار او ردیابي، د ماشومان او ردیابي، د سایل اور دیابی، سافټویر نور ته جوړو، ویب سایټونه جوړو. دغه 2013 کې کستاس په 2019 کې د خبريانان لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ چې زر خبريانانو او جمهوریت روسي وخت پورې استفاده ترې کوله دي خبريالانو ساره نه ولا او دغه مسؤلیت ولو لغره د خبرې د مشمان او ستار لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ درک شکر چې اوسم په ګوګل کې ستا اپ ستور کې ستا نو بیا په دغه درک پور درک مو ډیر اپلیکیشن نه جوړ بیا په روسي 2000 کال کې زما پلان اوس افغانستان کې دغه دی ټیکسي او سیستم لانچ کما لکه په نور نړۍ کې تاسو اوبر او ان درایو مثلا کریم دالری په نوري وادو کې موږ تاسو وینو ما په تکل خو د افغانستان غو شرایط د سیوسی نور یعنی د ته جوړ نو موږ څه مس کار باندې وکړه دا ډیزاین وکړو هتا اپلیکیشن ډیولاپمنت مو شروع کړو سی باید دغه کو متاسمنه ته کورونا را لا او بل طرف جنگ خبر ډیری ګرمي وي نو بیا ما غو دغه پری خودل بیا یو بل سیستم باندې کار وکول چې هغه په مغه سنیمه کې پاتې دی افغانستان کې دغه لوی لارو ترمن سي خلک دی راځي د ټیکټونه باید عمل لار سي باید موټر څخه واخی اړیت خی واخ په اصطلاح موږ دا اوس د لپاره یو سیستم جوړ کو چې خلک انلاین ټیکټ واخی مثلا کله کابل کندهار ته ځي په اپلیکیشن دا ټیکټ واخلي مثلا کله پرس کله مزار کابل ته راځي ضرورت نه سي روزدار سي موټر ته کینی نو غیر لپاره ډیر منظم سیستم ان کار کول خو متاسبن هغه هم پر نیمه کې پات یو دلیل دا اوس د نظام سقوط سو او روسه بیا د بدلون نه د سوس نورتی هیڅ اب د ځونه کول سي آیا اوس به وکول اوس په دې برخه کې به کار وکړو نو هغه دوه کار تر اوسه په نیمه کې پات دغه نو اوس پیتا په د افغانستان په کچه باندې وړو اما په غو نور برخه کې موږ خدمات لرو هغه وسن فعال دي اپلیکیشنونه سیستمونه فعال دي
تصویر چې لا هم ستاسو کمپنۍ فعال ده په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیر تغیرات راغلل د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شو نړیوال نشته اکثره بهرنیو کمپنیو شرکتونو به دا ډول خدمات چې تاسو وړاندې کوي ضرورت ډیرو په وس دانشته آی له دې سره سره ستاسي کمپني چلیشي
څاروان سیب زمو چون مشتریان پیرودن کی تغل ل 2013 کال را بدی خل رو مغه دیغه موټر د جی پی اس نس پړی دی اپلیکیشن مور کړه دیغه خپل موټر دیغه لاري ساری بندوی لغلای خوندې کوي هم د ماشمان لپاره هم د ذکر کوم کول لپاره د سنور سافټویر نه بدی دی اداراتو د کار او د لپاره جوړ کړي دا مسل نو هم مشتریان ستاپ زرګونو دی د اوس د مغه اپلیکیشن نه ګټ اخلي خوشمیر لیک کم سو ده د لمغه شرایط دی او د اقتصادي وضعیت په افغانستان کې خلکو سره مخ دي ولې بیا هم امیدواري سته ځکه افغانستان کې د اوس متاسبینو 15 میلیونه سمارټ فون دي لا زیات یعنی خلک یې کاروي تقریبا تر 8 میلیونه زیات موټر دي مثلا د افغانستان اویاتیا 30 سلنه زیات خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري په یو ډول دي ډول سره مثلا یا کوي یا لیکځي په انټرنیټ نو هغه مارکیټ او پوتنشل سته خو داسې خلکو اقتصادي وضعیت څنګه ده او لګاغه صوبات خبره لري موږ لپاره مهمه ده خصوصا ارڅو کپنګونه کې نو غل لپاره اول خبره صوبات ته سیدل تزما پنګونه خوندي ده کنه ده خوندي اند غول پختنه په زین کې سره ته ورګرځین نو هغه شرط پته من لګي احتیاط کو او ما هغه نورمال خدمات په خو او غستا ولې د نیوی نیو وختونه او نیوی سیستمونه داسې پیسې لارامز ټیکړو دی غل لپاره یو هنده دي احتیاط خبره تر اوسه لاسته تر څو افغانستان کې دغه دي طالبانو ستونزه حل سي یعنی یا د دنیا سره جوړ سي دنیا له دې سره
اوس پر راشو دی مصنوعی ذهانت موضوع ته په دې برخه کې په نور نړۍ کې ډیر کار شوی دی تاسو په دې برخه کې څه کړی دی
مصنوعی ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس بیخي نوې صنعت ته بیخي نوې دنیا ده دا اوس بدلون ته تسوینه ټوله دنیا حیران کړه حتی په ټوله کې انسان چیلنج کړ یعنی د انسان عقل فکر او کسب او مهارت وخن وننګاو ښا دلیم دا اوس مصنوعی ځیرکتیا وخن یو غټ انقلاب رامنځته کړ نو دا اوس په دا اوس فیلنس ز روسي ارقام میکتلو تر 160 میلیون باټونه پر کارخانو کې لګیادي او په اداراتو کې لګیادي او مثلا پر پنور شرکتو کې لګیادي تقریبا 100 میلیونه خلک لکاره استکړی دي او پر ځای دی اوس کار کوي مصنوعي ځیرکتیا خو د ډیر ډولن لري د اوس بروسش مېره ما وخت لې زو سره کار کومه 3200 سیستمونه دي مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې اوس فعال دي په 50 برخو کې خدمات وړاندې کوي یعنی له کاپیرایټ نه نیولې تر لیکنې تر ایډیټ تر ګرافیکا تر تصویره مې تاسو پرون منم ولېګل نو بیا دا ډول په ډیرو برخو کار کوي او دا اوس ویني هم د شرکتونو لپاره ګټه ډیره زیات ده همې د غټو او قوي هیوادونو لپاره ډیر زیات نتیجه ورکړې ده نو هغوی په دې برخه کې لا پانګونه کوي خو خبره دا ده چې هم ننګونې شته هم یې فرصتونه شته ننګونې د افغانستان غوندې هیوادو لپاره دي چې دا خلک بیخي واقعا له هر څه باسي یعنی هغه د اقتصادي اهمیت او سیاسي او ټولنیز اهمیت ترې ایسته کوي او ګټه یې هغه هیوادو لپاره کمپنیو لپاره ده چې هغې په دې برخه کې پانګونه باندې کړې لکه مایکروسافټ او اپل او نورو کمپنۍ دغې تاسې یاره میاست که وینې یار دوه میاست ورځې لس لس زره کارمندان له دندو ایسته کوي پر ځای یې روباټونه او مصنوعي ځیرکتیا راولي
ډېرو خلکو ته په دې اروپا کې او امریکا کې تشویش هم پیدا کړی دی حتی ځینې خلک خو داسې فکر کوي چې ولا دا موږ چټي دومره درس وایي دومره زحمت باسو دغه ټوله کار د مصنوعي ذهانت راته کوي همداسې نه ده
رښتیا هم مصنوعي ځیرکتیا بیخي قدرته وایم له انسان سره هغه رقابت ورځ تر بلې ډېر زیاتېږي او یو شی چې پخوا موږ د روباټونو او د ټکنالوژي په اړه دا اوس روباټ به مثلا فکر ونه لري هغه به منطق ونه لري هغه به عواطف ونه لري هغه به تصمیم ونه سي نیولی دا خبرې به موږ ټکنالوژي په اړه کولی سیلس یعنې دا دی خو دا کارونه نه سي کولی نن دوی دا کارونه خپله کوي یعنې یو روباټ خپله تصمیم نیسي احساس لري فکر لري او لاجیک لري یعنې منطق لري نو په دې ډول د دې دغه د ودی کچه ډیره زیاته ده یعنی که تاسو یو انسان ته کتاب ورکړي هغه په څو ورځو کې مطالعه کوي اما که یو روبوټ ته ورکړي هغه په ظرف د څو ثانیو کې د ټوله ډیټا پروسس کوي او هغه تاته هغه سمرایز هغه خلاصه درته وایي په همدې ډول باندې د دې ټوله نړۍ کې کوم منابع دي هغه ته لاسرسي لري یعنی ډیټا ډیر په لوړه کچه تحلیلوي او لا یادیم نه وي بل د انسان یو څومره کته چې ورته فکر وي دا د کله یو انسان مړ کیږي دغه تجربه او دغه هغه هر څه زده کړل صفر کیږي نور هغه ځي خو یعنی موږ داسې نه لرو مثلا دا تجربه د یو شاب شپې ته کلنی کې راوخو یو بل ځوان ته ورکړو یعنی په اصطلاح لکه یو ډیټا په ډول لغنه راوخلو هغه ته انسټال کو اما روباټونه کې دا کار ده یعنی یو روباټ هیڅ کله دغه هغه زده کړه او تجربه او هغه ماشین لرننګ سیمه ورته وایي چې د زده کړه خپل کوي هغه نه صفر کیږي نو په ټوله کې بیخي واخن په ادب لوړه کچه ټکنالوژي کې دا تاسو ورستی او څو ورځې کې دی ټکنالوژي د سترو کمپنیو د رئیسانو او مثلا د ډیر زیاتو مثلا چړونکو خبرې اوریدلې هغه وایي چې مصنوعي ځیرکتیا باید د شپږو میاشتو لپاره ودرول شي ځکه د انسان ټول څه بیخي وځي نو دې کچ ته ورسېږي چې بیخي موږ بل دې سره نور تعامل نشو کولای ځکه دې دومره خپل سری حالت ته ځي دا اوس هم کته چټ جی پی ټی پور سی راغوي کنه نو بیخي هغه د چټ جی پی ټی 3 په اندازه باندې ځواک 1500 ځله زیات ده او دغه اته ذکر اخته درته وایم ما دغه څو ورځې مخکې په لینکډین کې د ډیرو کمپنۍ د رئیسانو دغه کتلې مرکې او دغه پوسټونه مې کتل ډېرې دغه ویل چې موږ په ایمیلو کې او په اړیکو کې له مصنوعي ذکاوت څخه 80% ګټه اخلو یعنی کله د یوې غټې کمپنۍ رئیس یعنی راځي او نور مصنوعي ذکاوت ته مجبور کیږي واخن که سړی زه خپل درته وایم زه دا وروستیو څو میاشتې مصنوعي ذکاوت ډېر مارکیټ ته راغی په ایمیلو کې ټول برخو کې لمسوي ځیرکتیا څخه ګټه اخلم یعنی که ایمیل لیکم پر دې ایډیټ کوم مشوره اخلم پر دې ګورم حتی
بل په ډیرو پانتونو کې خو حتی بندیز پی لګولې ده ځکه چې کله چې یو معسل غواړي کوم مقاله ولیکي چیرنه وکي ل چټ جی پی ټی څخه استفاده کوي او په څو ثانیو کې عدل کس څنګه چې تاسو ویل دا لیکنه ورته کوي یا کتاب ورته تلخیص کوي په څو ثانیو کې
یعنی دا د یوادونه بندیزونه تر یو حده به وي خو اما مخه نه نیول کیږي واخه دا چې تاسو وکړه دا د هر څومره کې فلټر کې بیا هم خلک ورته لاسرسي پیدا کوي
سوال دلته دی هر څه چې دا کارونه مصنوعي ذهانت کوي د انسان ذهن هغه کیږي راکټ پاته کیږي وده نه کوي زده کړه نه کوي موږ کم یاد بی یو وخت به مو ما خپل اتیا ټلیفون شمیرې عادي عقل په یاد وي لیکن اوس مې خپل هم اکثرا نیرې ځکه چې د موبایل له برکته موبایل کې شسته نو ذهن مې همدغه سلټ هم مخته کیږي فکر نه کوي چې دغه یو اندیشنه ده
دا یو نه ډیر لوی اندیشنه دغه څوک یې زاس په نوې زبل ولما ورسته ورسته چې مسنوي زکاوت راغوي زب دی اسپنوي زبی ل لوستلو پیخمانه کړم دلیم داده سې زس هر څه پر انګلیسي او تلیکم اغه په اغه ان ټایم کې یعنی ریل ټایم کې اسپنوي ژبه د ژباړي کوم طرف سره ماته راړي کلري چې هغه سره تلیکي په عيني ریل ټایم کې یعنی په ماغه لزه باندې ماته یې مثلا انګلیسي زبی ته ژباړي نو سو سمو کتل
دا اوس په شه ده هم دی اسپنوي د تینو پر مخلو ژبه دا ډول سیستم هم راغلی دی چې نه یوازې درته لیکي بلکې په ږغ کې یې ژباړي.
دا داته د وروستیو کې تاسو وګورئ د چټ جی پی ټي دغه یا ټولنه زه ډېرو سره مخ یم دومره زه تملګری یم دغه وروستۍ دوه میاشتې کې زه ګورم ټایپ نه کوم یعنې زه ورته کینم سیستم ته خپلې خبرې لیک وایم هغه راته ټایپوي او په دومره لوړ سرعت زه خبرې کوم چې هغه امکان نه لري زه د هغومره تیز ټایپ کړای شم که نه ابل زما ورته ولیکل چې مثلا ماته په دې اړه باندې یو څلور صفحې مقاله ولیکه یعنې کیدای شي درې ثانیې که دوه ثانیې وتلې وي ماته یې د بهترین د نړۍ له منابعو سره مقاله ولیکله که نه ابل پرون ما پوښتنه ترې وکړه ستاسو په اړه باندې که نه سروان صاحب څوک ده یعنې واقعا دومره دقیق ما راکړه چې زما وروسته که ما تاسو در کړې وای کېدی ستاسو ایرانځی وس دومره معلومات زه د ځان په اړه نه لرم لکه مصنوعي ذکاوت نو دا مې تر دې پورې وویله چې واقعا زه دا خپل ګورم اسپانوي زبه ما باندې ودروله مثلا دا ټول ایمیل نه زه موضوع ولیکم ما د سر بیا کته وروسته کلیک کړم ورته وایم چې دغه ایمیل ته خپله ولیکه که نه نو خپله یې ولیکي او هغه څه چې زما په ذهن کې وي لکه هغه زما مایند چې ریډ کوي هغه لکه زما مغز لولي که نه حتی ډېری وخت زه حیران شم چې دغه خبره خو زما په ذهن کې منه وزه ورته ولیکله که نه که نه زه یو موضوع لیکم کمپنی والته دا خبره وکړه کله چې زه دوه لیکلې کړم بیا وروسته ولیکم چې نور مصنوعي ځیرکتیا باید دا ایمیل پسې ولیکي په ظرف درې ثانیې کې څلور ثانیې کې هغه ایمیل پرسی نو دا مې دغه وړې برخه درته وویل هته دغه ډېر وخت زه چې کتابونه چې لولمه ماته اوله خبر دای سره زه مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړه چې دغه کتاب ولولم کې نه لولم که نه نو دا څوخت ځان ته ګورم چې زه خپله د ټکنالوژي برخه کې کار کوم او د کلونه کلونه کېږي زه دومره په مصنوعي ځیرکتیا باندې وابسته یم چې رانه دوري کې نور زه تقریبا نیمای مهارتونه مې صفر کې ضربېږي نو ته فکر وکړه چې یو عادي کلیوال سړی یا مثلا د درېمې نړۍ خلک چې تر اوسه پورې له ټکنالوژي له ډېر شان نه لري هغوی سره به د دغه څه ډول وي چلند څه ډول وي یعنی موږ چې په دې برخه کې عملا کار ورسره کوو موږ یې چلنج کړی یو پاته پرون مې یو مقاله وکتله هغې کې دا خبره کړې وه دې وخت د ځیرک خلکو یوه ځانګړنه باید دا وي چې له مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړي یعنی ته فکر وکړه چې دا یعنی د موږ وابستګي نور پر مصنوعي ځیرکتیا ده د مصنوعي ځیرکتیا وابستګي نشته نور
څه فکر کوئ چې زموږ ژبې به هم په مصنوعي ذهانت کې دې حد ته ورسیږي چې هغه څه چې زموږ خلک ورته اړتیا لري لکه تاسو چې یادونه وکړه دا ډول موضوعات به په دې کې زر داخل شي او کنه
د اوسنۍ وروستۍ الګوریتمونه چې زه ګورم د دې د ډیپ لرنینګ او الګوریتمونه ځینې لري چې د نورو ژبو محتوا هرې ژبې ته ستې غواړي درته ویژباړي په آین ټایم کې یعنې که پر اسپانوي ژبه یو کتاب لیکل شوی ده هغه ته داسې فکر وکړي دا په پښتو لیکل شوی ځکه مصنوعي ذکاوت همدا دی خپل په واتر خوایي هغه امادګي د دې لري چې درته ویژباړي نو د ژبو ژباړو موضوع خپله مصنوعي ځیرکتیا کې دغه وروستۍ بس ما وکتل د کمپنۍ ترمنځ دا حل کوي ته یعنی ما په نظر دا خبره به له منځه یوسي چې کومه ژبه قوي ده کومه ژبه مثلا کمزوري ده ځکه دوی دغه د ژباړې موضوع حل کوي یعنی که کوم مواد په انګلیسي وي هغه عینې څه فکر وکړه لکه تاسو ته په پښتو ژبه باندې دي لکه دا اوس تاسو کوم ویبسایټ وګورئ پر انګلیسي ده خو که تاسو وایاست دا ماته په فارسي ترجمه کوي نو ګوګل هغه درته په دوه ثانیې کې ترجمه کوي در حال کې چې هغه ویبسایټ هېڅکله په فارسي ژبه نه ده جوړ شوی که نه نو مصنوعي ځیرکتیا ډېر په لوړ صورت کوي خو اما د ژبو لپاره یو غټه ننګونده ده چې مثلا پښتو ژبه یا مثلا دغسې نورې ژبې په ټکنالوژي برخه کې کمزوري دي مثلا د پښتو ژبې هغه دغسې رول چې ده پر ټکنالوژي کې 0.04% ده د فارسي ژبې هغه مثلا محتوا پر انټرنیټ کې 1% شاوخوا ده اما د انګلیسي ژبې 3.5% ده مثلا همدغسې نور ژبې هم په همدغسې وړه وړه فیصدي کې دي خو انګلیسي ژبه تر ټولو زیاته ده نو ننګونه به ورسره یي لکه دومره مواد موږ په انټرنیټ کې په پښتو ژبه نه لرو خو بیا به مصنوعي ځیرکتیا موږ سره دا مرسته کوي چې ژبې راته وژباړي لکه دا اوس
یو بله مسله د طب ده د طب په برخه کې هم ویل کېږي چې ممکن مصنوعي ذهانت به انسان معاینه کوي او انسان ته به سپارښتنه کوي چې څه وخوري څه ونه خوري همداسې ده
دی په دې برخه کې خو تاسو فکر ډېر لوی نه پوهېږم څومره معلومات یې خو ډېر لوی تحول را روان ده. دغه د آی بی ایم کمپنی واټسن و د واټسن په نامه یو روبات ده هغې دا کلونه کار ورباندې کوي. هغه د اوس عملاً تداوي شروع کړې ده او دوی دا اوس که تاسو هر ډاکټر وګوري هغه شپږ اووه کاله زده کړې کوي بیا تخصص کوي بیا د یو چا تداوي کوي بیا وروسته دا ډاکټر مړ کېږي ټوله تجربه یې ورسره ځي. خو د واټسن چې داسې د آی بی ایم کمپنۍ ده هغه د نړۍ د ټولو ناروغیو په اړه پوهېږي. پاینې وخت کې دغه ټول وروستۍ شمېرې هم په هماغه لحظه باندې خبر ده ترې چې یو ډاکټر امکان نه لري له دې نه خبر چې نن په امریکا کې څو ناروغي رامنځته کړې ده رامنځته شوې ده د دغه په اساس تداوي کوي. او دا د ډاکټرانو یو غټ فیصله بدیل ده او ځای نیسي. تاسو که دغه څو ورځې مخکې کتلي وي له چین کې څو زره کیلومتره لرې فاصلې څخه یو ډېر مغلق د اعصابو او د فکر کوم زړه عملیات وسو د روبات په وسیله باندې. یعنی یو ډاکټر دوه درې زره کیلومتره لرې په یو بل ځای کې سیستم ته ناست او ناروغ په یو بل روغتون کې عملیات خانه کې ولو نو حتی هغه عملیات دومره دقیق ولو سي 0.03 ثانیې دلیم نه و پکې یعنی تاخیر نه و پکې کنه یعنی دومره ان ټایم دغه عملیات کې دوه په دومره ځیرک ډول باندې څنګه انسان په لاس باندې نسوي کوله په داخل دی ماسک کې او په داخل د زړه کې د عملیاتو کې. نو ډېرې د اوس تاسو وګورئ دغه ټیلی میډیسن سی ورته وایي لری څخه تداوی دا ډېر یو لوی بدلون د امریکا کې به ډاکټران په افغانستان کې تداوی کوي په چین کې به مثلا پر ایران کې به کوي او د ډاکټرانو ستونزه بلکې حل کړي او تر دې پورې هم ټیکنالوژي به مثلا ډېر عام شي. یعنی مثلا په یو سیمه کې به یو روبات وي هغه به تقریبا د ټول ناروغۍ تشخیص او تداوی کوي.
سحر صاحب یو بل موضوع چې دا شاید ډېرو افغانانو سره ارتباط ولري زموږ خلک اکثرا درس وایي خو بیا کار ورته نه وي طبعا چې د کار بازار دومره پراخ نه دی. اوس ډېر پوهنتونونه دي او د محصلینو شمیر زیات دی. د نورو هیوادونو محصلین په د انټرنیټ لارې په نورو هیوادونو کې کار پیدا کوي ناس په خپل هیواد کې وي کار د یو امریکایي د یو انګلیسي شرکت لپاره کوي. دا آنلاین کارونه تر څه حد پورې په افغانستان کې اوس پیل شوي دي او خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې څوک چې په داخل کې وي خو په خارج لپاره کار وکړي خارج کې تبن چې اجوره هم لوړه ده د افغانستان غوندې نه ده.
اول خبر دا ده چې دوی څه لولي زما په نظر دا ډېره مهمه ده. زه ډېری برخې اته ډېر وخت تاسې ته وایم دلته محصلینو چې افغانستان کې مثلا ما به ورته سیمینار درلود هغه وخت چې کابل کې به وم هغې ته به مې ویل ګوري تاسې داسې یو برخه ووایاست چې هغه رښتیا هم له افغانستانه بهر د کار امکانات لري که نه لري. ځینې پوهنځي ځینې برخې داسې دي هغه یعنی محلي دي یعنی هغه جغرافیایي دي. مثلا فرض کړئ یو څوک پښتو ادبیات لولي هغه په امریکا کې ورته باید داسې کار نشته. یو مثلا یو څوک داسې مثلا دغه د افغانستان په اړه اجتماعي علوم لوستي دي هغه طبیعي خبر د بل هیواد په قوانینو نه پوهېږي. نو ډېری دا په دې پورې اړه لري دي چې لوستي دي چې هغه بل هیواد کې ورته اړتیا شته که نشته. مثلا که د ټکنالوژي برخه راواخلي که د طب برخه راواخلي که فرض نور تخنیکي برخه راواخلي په نور نړۍ کې د کار هغه کچه ډېره لوړه دا نو ورته کار پیدا کیږي. زما اول خبر ده چې محصلین دي ل ډیر هغه برخو څخه یعنی په اسلام نه دی وایي چې هغه جغرافیایي وي. دومره خبر ده دغه ټکنالوژي نه ستاسي مختصي روزمره اوس استفاده کوو د نورو هیوادو کې کار باندې کوو پلیټ فارمونه دي لغو سره بلتیا ډیر مهمه خبره ده. یعنی دا وګوري مشکل دي چې څوک ما په نظر پوانتون وایي د دې فکر وکړي چې دا شی زه وایم آیا دا برخه زه وایم آیا د دې تاسو په افغانستان کې اړتیا شته بهر کې اړتیا شته آیا د کار هغه زمینه څه ډول ده. زما په نظر دا پوښتنه د اول دي له ځان څخه وکړي. دومره خبره ده چې ډېری برخې تاسو زه اوس وګورئ پروګرامینګ ده که نور ټکنالوژي برخې دي دوی په یو یو نیم کال کې ځان آماده کولای شي. یعنی هر افغان که فرض کړه داخل د افغانستان کې ژبه یې نه زده په یو یو نیم کال کې دوی هم ژبه زده کولای شي هم داسې یو مهارت زده کولای شي چې په اروپا کې ورته اړتیا ده. وګوري د ډېری امریکایي کمپنیو د اروپایي کمپنیو شل دیر تر سلویک سلنه کارکوونکي آنلاین دوی سره کار کوي حتی په نورو هیوادو کې کار کوي. حتی دا اوس زه ګورم یوازې په امریکا کې 26 میلیونه خلک فریلانس کار کوي یعنی آزاد کاری چې ورته وایي. مثلا په هفته کې 500 له یو کس سره کار کوي آنلاین 500 له بل سره کار کوي. نو دا دغه دوی دند ډېر جغرافیه کې نه زه د افغانستان کې مې زده کړې افغانستان کې د کار راته پیدا شي افغانستان کې نه کیږي. افغانستان کې دا اوس موږ شاوخوا 3 میلیونه خلک بیکار لرو نو ما په نظر په دې اړه فکر وکړی سي په نورو هیوادو کې څنګه وکولای شو. هغه لپاره ډېر اسان لاره ده، مثلا ټکنالوژي برخه ډېرې کې دندې لري، مثلا دا نورې اداري برخې چې دي، مثلا دا اوس آنلاین فیصله راکړه ورکړه ده، مثلا لکه امازون او ای بی او دا کمپنۍ برخه کې. او تر ټولو مهم خبر ده په کوم مهارتو دی پوهېږي، د هغه لپاره په لس شل سیسټمو کې ځان راجستر کړي.
ډېره زیاته مننه سحر صاحب، سلامت یاست.
ډېر زیاته مننه له تاسو څخه.